آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د برتانیې آلمان او د فرانسې د پارلمان 1500 غړو د امریکا د کانګرس غړو ته پرون یو خط استولې او په هغه کې دا غوینه غوښتي دي چې د هغه نړیوال تړون لا تړو کړی چې د ایران د اټومي وسلو د انکشاف مخه بند کړی ده د امریکا د دفاع وزارت وایي چې داسې نخې نښانې نخ کاری چې په سوریه باندې د شنبه دروازې د توغندیو د حملو نه وروسته دي د هغه ملک فوځ د کیمیاوي وسلو کمې بلې حملې ته ځان چمتو کړي او د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا مشران به په بل هفته کې جرګه شي او دا هم د خبرونو تفصیل د برتانیې آلمان او د فرانسې د پارلمان 1500 غړو د امریکا د کانګرس غړو ته پرون یو خط استولې او په هغه کې دا غوینه غوښتي دي چې د هغه نړیوال تړون لا تړو کړي چې د ایران د اټومي انکشاف مخه بند کړی ده او هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نو غواړي چې دغه تړون نه ونوځي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرامونو د انکشاف د مخنیوي نه دغه تړون نه بعد د مې د میاشتې په 12 نیټه ووځي ایران د امریکا برتانیې آلمان فرانسې روسی او د چین سره په دې موافقه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لری کلو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرامونو د انکشاف چارې بند کړي په دې برسیره ټاکل شوی چې د آلمان مشر انګلا مارکیل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به بیل بیل په بل هفته کې واشنگتن ته راشي او دلته به د جمهور رئیس ټرمپ سره د ملاقات په وخت کې دا غنه غوړي چې د ایران د موافقې نه ونوځي د امریکا د دفاع د وزارت مقامات وایي داسې نخې نښانې نخکاري چې د شنبه دروازې د توغندیو د حملې نه د وروستو د سوریې فوځ د کیمیاوي وسلو بلې حملې ته ځان چمتو کړي د امریکا د دفاع د وزارت نتاقي دانا وایټ پرون خبر لاندې ته ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس باید په دې پوه شي چې نړۍ په هر قسم شرایطو کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مقابل کې صبر او حوصله نشي کولای د امریکا په مشورې د توغندیو دغه حمله د دوما په خار کې د سوریې د فوز د کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې شوې ده اوس هم په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ټولنې د تحقیق آیت اجازه نه ده ورکړ شوې چې د دوما په خار کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب تحقیقات وکړي د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشران به په بل هفته کې جرګه شي د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این ویلي دي چې شمالي کوریا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کیمیاوي وسلو د بندیز د مسلې په باب د ده او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لی غونډو د پاره کوم شرایط نه دي خي ښاغلی مون پر ویلي دي چې شمالي کوریا هیڅ قسم داسې شرایط نه دي خي چې امریکا ته د منلو وړ نه وي د جنوبي کوریا جمهور رئیس ښاغلی مون ویلي دي چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو د مشرانو ترمنځ د اپریل د میاشتې د 8 نیټې د لی غونډې نه وروسته به هم د هغوی ترمنځ خبرې دوام پیدا کاندي پاکستان وایي چې په امریکا کې د پاکستان په پیلوټانو د سفر اضافي بندیزونه لګول شوي دي د پاکستان د بندنیو چارو د وزارت نتاق محمد فیصل د خبر اعلانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې موږ ته د امریکا یو رسمي یاداشت رسیدلې او په هغې کې دا ویل شوي دي چې په امریکا کې به په پاکستاني ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه د 2013 کال د مې د میاشتې په اوله نیټه شروع شي هغه دا هم ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د دې مسلې په باب تماسونه جریان لري او امید لرو چې دغه مسله به ژر حل شي له دې نه مخکې په امریکا کې د پاکستان ډیپلوماټانو ته د دې اجازه وه چې په ټول ملک کې بېل کوم محدودیته سفرونه وکړي د امریکا د بندنیو چارو وزارت پر ناوخته ویلي دي چې موږ د پاکستان دغه بیان نه لیدلې موږ په مستقیم ډول هر وخت په ډیرو مسلو خبرې کوو مګر اوس دې ته آماده نه یو چې دغه مسلې په باب څه ووایو په خپل په پاکستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو په شمول په ډیرو خارجي ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه لګول شوي دي هغوی باید د اسلام آباد نه د باندې ډیرو ځایونو ته د خپل سفر په باب د پاکستان مقاماتو ته اطلاع ورکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په هلمند کې د مخابراتي شبکو د فعالیت له درېدو څخه یوه اونۍ پوره شوه چې له دې امله ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د مخابراتو د ادارې مسؤلین وایي چې په هلمند کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیل په غبرګون کې د خصوصي مخابراتي شبکو پر فعالیت وسلوالو طالبانو بندیز لګولی. نور حال از موږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري.
د هلمند په شمال سنگین او جنوب ګرمسیر ولسوالیو کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو لپیل څخه دوی اونۍ پرسوي چې ځای مقامات د دې ولایت د امنیت لپاره خورا اغیزمن ګڼي. خو ځای مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو دې ته په غبرګون کې نن د 15 ورځې لپاره هم تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې د یو سلو شلو مخابراتي انتنونو د فعالیت مخه نیولې. په هلمند کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د لشګا شهر په ګډون د هلمند په ځینو نورو برخو کې انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د هلمند د مخابرات رئیس امید الله ظهیر وایي چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو مسولینو ته د دې کار لامل دا په ګوته کړی چې ګنی د هلمند پر روانو نظامی عملیاتو کې د پوځي موخو لپاره له یادو شبکو څخه کار اخیستل کیږي.
د دې اراده ده چې حکومت د دغه شبکو څخه په نظامی برخه کې په استخباراتي برخه کې استفاده کوي. ناڅاپي او سي عجل اختار ورکړل شو ټولو څلورو شبکو ته چې دوی باید په ټوله هلمند کې خپل مخابراتي او انټرنیټي خدمات ودروي. د نن په درېدلو په سرعت کې به د دولت مخالفینو اختار ورکړي چې د دې یو سلو شل انتنونه چې د دې په سیمو کې د لاسرسی وتلې چې تخریبې کې ورانې کې ویس وځي شرکتونه هم مجبور شول خپل خدمات په ټوله هلمند کې د لشکرګاه په شمول باندې ودرول.
خو د مخابراتي شبکو د فعالیت په غبرګون کې د هلمند د سولې د پرلات غړو په یو اعتراضیه لاریون کې نیواکه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په درېدو سره د دوی د جوړیدونکو ډیرش زره کسي زغونډې د مخنیوي هڅه سوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو تن مخکاش تنظیمونکي اقبال خیبر کسه هم په دې برخه کې د کم چانوم یاد نه کړ، خو زیاته یې چې دا کار د دوی د ژغ د چپېدو لپاره سوي.
دغه ټوله توتیه ده د ثور په دریمه موږ تاسې ژمنه کړې ده ټول افغانستان سره چې موږ به ټول راولایږو او دغه یو ژغ به پورته کوو چې امن غواړو. د دې لپاره چې موږ تاسې اواز ټپ کې شبکې را باندې بند کړې، انټرنیټ نشته، انټرنیټ را باندې قطع کړی دی، ټلیفونونه یو مخ قطع کړي.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي چې د تلیفوني او انټرنیټي اړیکو د پریکېدو سره سمې تجارت او ورځنی فعالیتونه اغیزمن سوي او هر ورځ لګاڼو سوند سره مخ دي. د خصوصي مخابراتي شبکو مسولین په دې اړه له تفسیر کولو څخه ډډه کوي، خو د هلمند ترڅنګ د زابل او روزګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا لتیری وی میاشتې راهیسي د وسلوالو طالبانو د غواښ په واجه د ورځې د څو محدود ساعتونو لپاره مخابراتي شبکې فعالیت لري. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې سونځه د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړي او په حال کې به ممکن ژر عملی ګامونه پورته شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لوري جوړ شوي تاسیسات افغانستان ته سپارل شوي دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله راپورټ را لېږلی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د ډنډي پټان ولسوالۍ د انسر کې کنډو او ټوپ سر هغه سیمې دي چې د څو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وې. له همدې کبله دغه غلطه پاکستانی ځواکونه امنیتي پوستې جوړې کړې وې. د پکتیا والی امریکا غکته ویل ورسته له هغه چې د غسیمې د عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو پاکې شوې، د پاکستان له لورې جوړ شوي نظامی تاسیسات پرون چهارشنبه افغان غاړې ته وسپارل شول. ولی شمیم خان کټاوزی دغه رضیاته کړه. یو شمیر امنیتی پوستې چې پر صفری نقطه پاکستانی ځواکونو جوړی کړي وي، هغه هم د دواړو غاړو د امنیتی منصبینو د توافق په نتیجه کې ونړول شوې.
دوه پوستې هغه د صفری نقطې نه راړولې وې، یو څو متر البته هغه ته مو اختار او تور کو چې په تاسو کې د نن صفری نقطې نم شاته سي او کوم ځای راوختي یا څه شاته سي. هغه په سم باندې هم دا خبره وکړه او تخوالی ته مثلا نه لاله او سیمو ته دمو سره دی رئیس ارکان دی کلیوا او کندک دو کومندان لاړو لا هو سره غسیمو وکټل او هغه خو خ باندې لسای نشاته سو اته وزمو سره دی ځوکونه د امزای دی.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی هم دارنګول چې دینزر کې کندو سیمه لاله وسلوالو طالبانو په پکتیا خوست غزنی او زین نور ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته وسلې او نور اکمالات رسول. د خغلی کټوازی په وینا د سیمه تر کنټرول ورسته به طالبان او د حکومت نور وسلوال مخالفین ونشي کولای په آزاد ډول لودې لارې ته ګراته ګوکړي.
جنوب ختیځ زون ته په کول کې او خصوصا پکتیا او خوست ولایت د طالبانو یا د مخالفینو تر ټولو لوی اکمالاتي لار همدغه لار وه چې اندر کې کنډو یا نری کنډو له لارې به راوختلو او همدغه ولایتونو ته به تلو په موټر کې. البته هغه د موټر له لارې همدغه وه دا لار په مکمل ډول وتړل شوه. درې کاله په همدغه لار ات شوي چې بند شي خو ځواکونه نه وتوانېدل یا صحیح عملیات نه وشوي. دا ځل هغه عملیات ډېر منظم او ډېر قوي عملیات وشو او بې له تلفاتو همدغه لویه لار د مخالفینو بنده شوه.
د پکتیا په سرحدي سیمه کې د پاکستان له لورې جوړ شوې امنیتي پوستې داسې مهال افغان قواوو ته وسپارل شوې چې په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو غاړو ترمنځ د تشدد خبرونه خپریږي. د تشدد په وروستۍ پیښه کې څو ورځې مخکې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو ولسي ملاتړ کوونکو ترمنځ د امنیتي پوستو پر سر نښته وشوه. د ځایي مقاماتو په وینا په یاده شوې نښته کې 15 پاکستاني ملیشې او 2 افغانان وژل شوي او یو شمیر نور ټاپیان وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د پښتون د ژغورنې د تحریک مشر محسن داوړ وایي چې هر څوک چې د پاکستان ادارې په هغوی فشار زیاتوي د هغوی د غورځنګ سره لا نور زیات خلک ملګري کیږي. په دې باره کې زموږ همکارې نظرانې یوسفزی مرکه کړې.
محسن دا اوس ته چیرته روانې؟
زه اوس د زمونږ شمالي وزیرستان کې کوم دکانداران نقصان شوی دی په دې ضربه ضبط چار دکانونو نو سامان غیب شوی دی او دکانونه وران شوی دی. کسی بول لو شوی لاغي پرلت والے دے اسلام آباد ته سمه خطرناکي لور روان دي.
دا راتلون کی پلانونه ستاسو سدي د پښتون تحریک د لاهور جلسه خو تاسو اعلان کړی دی، دا غین علاوه تاسو څه پلانونه لري کدا لګو وای اوریدونکو ته؟
مونږ چې بالکل فلال خو دا څو پروګرامونه زمونږ اعلان شوی دی. یو د لاهور د 24 تاریخ باندې، بیا غنا پس نوشتم تاریخ باندې په سواد کې زمونږ پروګرام دی. نو فعلا زمونږ دغه دوه پروګرامونه دي. د دې لپاره مونږ کار شروع کړی دی چې موږ تللي دي په لاهور کې هم زمونږ ملګري لګیا دي کار کوي او په سواد کې هم زمونږ د پېښور نه ملګري تللي وو. په سواد کې زمونږ مقامي کم مشران دي، زمونږ ملګري دي او هغه هم لګیا دي کلی په کلی خپل کار شروع کړی دی او انشاءالله د سواد دا جلسه چې کومه ده مونږ ته کوم د ګراوند نه ریسپشن ملاوی کې لګیا ده. نو انشاء الله دا به په خور د جلسې د موټا جلسې
دا راته وایي چې د منګوري یا د سوات د جلسې نه تاسو یریږئ نه، ځکه چې هغه خوس بیخي کم خلک چې تاسو نه غواړي د پاوس په کنټرول کې، دا وغوې نه غواړي چې تاسو دغه جلسو ته او تحریک ته بلکې دوام ورکړي.
دا دې دي کدا ری په خوخه شي او دا ری په مرزه شي نو ری خو په دا خپل چې د کورم څوک نه راوځي او دا کم جبر چې موږ شروع کړی دم دغه شان روان دي. دا کم ظلم زیاتې چې موږ روان د کړه دم دغه شان روان دي. نو دا ری په خوخه نو کو کښونو بیا په کار دي موږ د کورم نه راو تاغي او بغواړي بالکل بغواړي او موږ یو ځل په مریلي کې جلسه کړه. دا نو مطلب زړه په سواد کې ولې نه کومه نو بالکل لاغه په خوندونه جوړي په دې کې هغه بل ته خلک هم غړي او مطلب بل ته کیسه شروع کړم. دي داسې
دا هم خبر راغی چې ال د منزور ټوپې چې د ال ته پابندي ولګي دا بندي زی په ولګو دکاندارانو ته چې دا بنه خرڅوي.
او بالکل دا خبر صحیح ده مونږ هم دا پروند را رسیدلې ده حالت په دې ټوپه په باندې لګولې ده او دا اړو ته خبره ده نه هک خلک په پیام بازي او دی سره اوس سپیشل نه پیږي چې دې څه لوت په کومه طریقې سره نو په فرستریشن کې د دې نه داسې داسې حرکتونه کیږي او داسې داسې عمل ته کیږي چې هغه الټا هم دي ته نقصان رسوي او هغه الټا زموږ سپین کې ویم تاسو وکتل دا تیر څو عملیات هم چې دي وکړل په مختلفو خاورونو کې لږ نه ساته ته کسان روویستل زموږ خلاف مظاهرې وکړې نو د هغې په جواب کې د هغې په ریپورټل کې خلک د هغې نه هم زیات موږ سره ودرېدل او مطلب کم خلک چې زموږ یو سایلنټ سپوټر وو هغه هم راویښ شول د هغې خلکو غندنه وکړه کوم چې لږ ساته کسان دي روویستل زموږ خلاف بیا دې د پاکستان ته په مومنټ باندې یو بل تنظیم هغې جلسې شروع کړې زموږ په ضد باندې نو هغه جلسې دومره ناکامې شوې چې ولټه په د دې یا چې کوم کار چې غیستلو او کوم پرسپشن دی جوړول غوښتو هغه په نورم خراب شو او هغه نه ولټه زموږ فرم جوړ شو نو دا غزان د کیسې د دې چې یو کنه مې دی په بازار کې باندې کې خلک په جلسې نه راوړي په جلسې کې به خرځي دا اوس دونه ګرانه خبره نه ده په دې طریقې سره موږ نشو بدلی ولې خپل پروګرام د خپل هلو زرونه موږ دغه ته لري او جو په او چې له سلطات څخه به سیګنل جام کړي لایو کور کې فیسبوک باندې موږ دا ویډیو ریکارډ کړې کله په جلسه ختم کړې باندې تاسو باندې اپلوډ کړې نو دا ولسی تحریک ته دا ولس تحریک ته دا
سره خبرې معنی دا ده چې څومره دو فشار زیاتوي امر خلک نور ستاسو سره ملګرتیا کوي
بالکل جی دی نو یو کو دا فشار زیاتولو په طریقه هم نه کوي چې په کومه طریقه په دې باندې فشار راځي او کومه هم طریقه چې دی اوس د فشار د پر تر اوسه پر دی یوز کړی دا نو په هغه کې دی نه کوم شوی دی بلکې هغه اونتا زموږ طاقت جوړ شوی دی نو دی تر اوسه پر هغه ټولو طریقو په ټول واردات کوم دی په موږ باندې پرشر بالکل د پر دی جوړ کړی دی هغه کې دی نه کوم شوی دی او خلک دغه نم بیا دغه په ذات موږ سره نور هم بیا کار کړی شوی
مننه محسن دا ورسره
مهرباني
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر غوړېدو وروسته د پښتو شاعرانو او سندرغاړو دغه غورځنګ ته بیلابیل شعرونه او سندرې ویلې. د پښتو پیژندل سوی سندرغاړی گلزار عالم چې دا مهال په کابل کې اوسیږي دغه غورځنګ ته د پاتون په نوم یو سندره ویلې. شاعر او لیکوال غفور لیوال وایي چې په خپل شعر کې د ټول پښتون قوم د یو ارمان چې هغه ژوندی دی ژغ اوچت کړي. د لیوال شعر چې پښتون ته ژوندون غواړو په سرلیک دی او دا شعر یې هنرمند کرن خان په سندره کې ویلی. حکمت سروش په کابل کې د گلزار عالم او غفور لیوال سره د ملت پالنې په هنر او شعر خبرې کړې.
سپرلې بشي د من ښکلې کېږي به ژوندون دا زیرې د رڼا د بیدارېږي چې پښتون پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون پر لے بشی دا مخلے کی کی بجون دن دا زیر درانے بیداری کی چھوکتن پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون
دا د پښتنو د مشهور سندرغاړي گلزار عالم هغه سندره ده چې په دې ورستوي کې په پښتونخوا کې د منظور پښتین په مشرۍ راپورته سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته ویلې. د پاتون په نوم د دې سندرې شاعره حسنه ګلتنها ده. گلزار عالم چې دا مهال په کابل کې میشتي وایي له پخوا یې د پښتنو د بیدارۍ او حقونو لپاره سندرې ویلې.
زما په خیال چې یو سندره خو ورته هغه لږ چې ډېره مشهوره هم شوه شوکت عزیز ویلې وه او بیا ډېرو سندرغاړو ده محسوس کړل چې دا د پښتنو یو داسې یو آواز دی تحریک دی چې په راتلونکي کې دا ډېر زیات د پښتون اولس د پښتون قام د هغې په ګټه دی نو خپل فرض چې کوم هغوی ادا کړي دي او هغه خپل عیسی پکې اچولی دا ونډې پکې اچولی ده هغسې ما هم دا فکر او سوچ وکړو.
گلزار عالم وایي چې ښه شعر او سندره پر خلکو ډېر اغېز کوي او له هغه ستونزو سره چې په پاکستان کې پښتانه لاس او ګرېوان دي د ژغ پورته کولو ښه لار ده.
دا د وطن د ولس شاعری چې کومه ده د هغې دردونو د هغې د ستونزو خبرې پکې وي، نو دا په وګړو باندې په خلکو باندې او بیا خاص طور چې کوم دی نو په تاریخ باندې ډېر اثر لري او هغه پاتې کېدونکې خبرې دي که نه.
گلزار عالم وایي که په پېښور کې وایي نو د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې به یې د پاڅون سندره ویله.
ډېر نږدې ملګري مې دي ټول، نو که زه وی نو زه به هغوی سره یو ځای وی، زما په خیال زه به خامخا ورتلم، خو ډېره دغه خبره ماته ښکاري زه به هم دوی سره وم.
لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم شعر لیکلی چې د پښتو پیژندل سوي سندرغاړي کرن خان سندره کړی. د ښاغلي لیوال په باور چې پښتون قوم له ټول وژنې سره مخ دی او په دې شعر کې د دغه قوم یو ارمان چې ژوند غواړي پر ځای کړی.
تر ټولو اساسي حق ژوند حق دی، او په دغه شعر کې دا ویل شوي چې په یوه خوله په یوه ژبه هر چیرته چې افغان دی هر چیرته چې پښتون دی هغه ژوند غواړي. او کله چې دغه غږ ما د شعر په جامه کې اوچت کړ، کرم خان له دې څخه سندره جوړه کړه. او له نیکه مرغه چې په ټوله افغاني جغرافیه کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین لپاره په لسګونو پښتو سندرې ویل سوي چې د دې غورځنګ د غونډو تر څنګ یې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر مینهوال پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وایي د بن په کنفرانس کې د انتقالي حکومت د مشر په توګه د حامد کرزي له ټاکلو وړاندې نړیوال ټولنې د هغه په ټاکلو غور کړی و. لیمینیازی په دې اړه رپورټ لیږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وایي چې د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د جرمني د بن په ښار کې د افغانستان په حکله په کنفرانس کې د انتقالي حکومت د مشر په توګه د حامد کرزي د ټاکلو وړاندې نړیوالې ټولنې هغه د دغې څوکۍ لپاره غوره کړی و. محمد یونس قانونی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو په موسسه کې د بن کنفرانس ناویلو تر سرلیک لاندې په یوه ناسته کې ګډونوالو ته وویل د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان د زعامت لپاره د بن له کنفرانس د مخه د حامد کرزي پر نوم سلا کړې وه. هغه وویل چې کله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابس د طالبانو د بدیل د طرحې په سر د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ، او کله چې هغه د پاکستان د ISI د وخت د مشر احسان الحق سره د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره د حامد کرزي د ټاکلو مسله مطرح کړه، د ISI مشر هم ورسره د هغه ټاکل ومنل. ښاغلي قانوني وویل
د دې خبرې معنی دا ده چې ISI پوهېده چې کرزی د امریکا د پاموړ یوه څېره ده.
محمد یونس قانونی وویل نړیوالو غوښتل چې یو پښتون د طالبانو د بدیل په توګه د انتقالي حکومت مشر شي. ښاغلي قانونی وویل
دا خبره سمونه ده چې ښاغلی کرزی په بن کنفرانس کې ټاکل شوی و. تاسو پوهیږئ چې په کنفرانسونو کې ستر تصمیمونه نه نیول کیږي، بلکې داسې پریکړې مخکې له کنفرانس څخه کیږي.
پیش از کنفرانسی تصامیم گرفتم.
د بند کنفرانس یو ګډونوال عبدالکریم خورم وایي په دې اړه چې امریکا د کرزی په ټاکلو کې له پاکستان سره سلا کړې ده معلومات نه لري. خو وایي د بند په کنفرانس کې د پاکستان سفیر ډیر منځوي وو او چا هڅه نه کوله ورسره خبرې وکړي. ښاغلی خورم په دې اړه امریکا غږ ته وویل
پاکستان استازی او پخپله پاکستان ډیر په منځوي حالت کې واقع وو. حتی به پاکستان به سفیر سره به څوک نه حاضرېدل چې یا خبرې وکړي او یا په یوه میز ورسره ډوډۍ وکړي. او دا چې په بن نړیوالې ټولنې دا نظر درلودلی وي چې یو پښتون د پراس کې وي، چون طالبان د قدرت نه لرې شوي وو او د افغانستان کوم د نفوسو جوړښت چې دی دا خبر.
محمد یونس قانونی چې د بن په کانفرانس کې د هغه وخت د څلورو مطرحو سیاسي او پوځي خوځښتونو له ډلې په دغه کانفرانس کې د متحدې جبهې مشري کوله، هغو انګیرونو ته هم ځواب ووایه چې ویل کېږي ښاغلي کرزي د بن په کانفرانس کې د دغه کانفرانس د ګډون کوونکو له ډلې یوازې د دوو ډلو ملاتړ درلود او یوولسو نورو د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د عدلیې د وزیر عبدالستار سیرت ملاتړ کوه. محمد یونس قانونی دا ومنله چې نړیوالې ټولنې پر ښاغلي سیرت د دې له امله فشار راوړی و چې هغه د خپلې نوماندۍ تیر شي.
دوستای امریکایی، ملل متحد، آقای ابراهیمی، آقای وندرل، این مجموعه
امریکایی ملګرو او ملګرو ملتونو ښاغلي ابراهیمی او ښاغلي وندرن کله چې ولیده د ښاغلي سیرت ټاکنه چې د روم بهیر له خوا شوې وه د دوی له مخکنیو موخو سره په ټکر کې ده، په دې سره دوی په پام کې ونیوله چې استاد سیرت د متحدې جبهې له لارې رد کړي
از طریق آیت جبهه متحد انجام بده.
د بن په کانفرانس کې محمد یونس قانونی د متحد جبهې، عبدالستار سیرت د روم د بهیر، سید حامد ګیلانی د پېښور د مجاهدینو او همایون جریر د قبرس د بهیر په نوم د ډلو مشري کولې. ښاغلي قانونی وویل متحده جبهه د بن د کانفرانس اصلي اړخ و. ښاغلي قانونی زیاته کړه که چیرې متحد جبهې د بن په کانفرانس کې قرباني نه وای ورکړې، یو ځل بیا افغانستان به د کورنیو جګړو په لور تللی و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په کندوز کې سږ کال د ریډیو ګل مشاعره د سولې لپاره ځانګړې سوې وه. دغه مشاعره د شمال ختیځو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو په ګډون جوړه سوې وه. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمون په دې باره کې له کندوز رپورټ لري.
چې اخوازی کدی خوا جنگ هر خوا ته چې زی خو لمخې مې یو خوا شه چې په خدای زاره مې چوي، زخپل ولس دارن ټوټي ټوټي لیدلای نشم، وصول نور خو راشه چې په خدای زاره مې چوي. بیا چې د سولې اوازې دي، امیدونه شته، سره کینی دوه ورونه وران سره خبرې کوي.
دا د هغو څو تنو شاعرانو د زړه وازونه و چې نن یې د ریدی ګل په مشاعره کې د سولې د راتلو په خاطر په خوله راغلل. دوی په یو آواز د سولې لپاره شعرونه وویل او دا یې د خلکو ارمانو باله چې سو کاله ژوند ولري. دا دیارلسم کال دی چې په قندوز کې د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا د نورو ولایتونو په څیر لویه مشاعره جوړیږي، خو سږ کال د قندوز ځوانو فرهنګیانو دغه مشاعره سولې ته ځانګړې کړې وه. که څه هم په تیرو کلونو کې په مشاعره کې د ښځینه شاعرانو شمیر کم و، خو سږ کال ډېرو نجونو هم د سولې او سوکالۍ لپاره خپل شعرونه وویل.
جګړه که نه وي موږ به سمه زندګي کوله، زه به ډاکټره وم او تا به عسکري کوله.
د قندوز فرهنګیان او د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د دوی له یو وړکی کار څخه هم هدف سوله او په سیمه کې د جګړو ختمول دي چې دوی خلکو ته دغه پیغام رسوي.
سګنی مشاعره مو د سولې او یووالي لپاره ځانګړې کړې ده. د غونډو ته ځوانان راځي او ځوانان بیا خلک دي چې دغه مشاعره نه هغه څه چې دوی له ځان سره اخلي دوی کله ته انتقالي. اوس په مشاعره کې ځوانان موږ سره ګډون کوي چې هغه ځوانان ګلی شالته داسې سیمو کې ژوند ولري چې مخالفینو سیمه وي. نو طبعا دغه مشاعره په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي.
یو ځوان چې کله شعر لیکي هغه د ټولنې د سمون د اصلاح لپاره چې د زما ټولنه په نن ورځ کې زما ځوانان کوم اړخ ته روان دي، زما په باور باندې چې شعر ډیر ارزښت لري، د هر سنه زیات چې په زړه خوږ لګیږي، په خلکو ښه لګیږي، نو په اصلاح کې ډیر مفید.
هر کال دلته د ریدیګل مشاعرې نه یو شپه مخکې د غزل شپه وي چې سږ دغه د غزل شپې ته د سولې شپه او د امن شپې نوم ورکړی او په هغه کې ډېری ځوانان راټول شوي او زیاتر کوم نظمونه شعرونه چې لغه د سولې پاړه وو، یعنی دا چې خلکو ته د سولې پیغام او د وحدت پیغام ورکوي تر څو موږ سره یو شو دغه ناخواله د پای ټکی کې.
د پسرلی کلتوري ټولنې غړي نور رحیم عاطف دا هم ویل چې له تیرو دیارلسو کالو را په دیخوا په دغه ولایت کې فرهنګي هڅې کوي. پسرلی کلتوري ټولنه په دغه ولایت کې لومړنۍ ټولنه ده چې مشاعرې دود کړي. په خوا به د دغه ټولنې مسؤلینو د قومي مشرانو په ملاتړ او مالی لګښت دغه چارې سنبالولې، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا ورسره د دغه مشاعرې په جوړولو کې دولتي مسؤلین مرسته کوي. نور رحیم عاطف وایي چې دوی له کلنۍ لویې مشاعرې پرته په قندوز کې هره اونۍ ادبي ناستې لري چې تر څنګ یې د ښځینه شاعرانو لپاره هم ادبي بهیر پرانیستی دی. هغه زیاتوي چې اوس مهال د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو شمیر تر لسو پورې رسیږي، خو هیله لري چې د ادب او لیکوالۍ په برخه کې به دغه چارې نور هم پرمختګ وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.